افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ او درسي ساعت خلنده خبري برخه هم لرو د برخه د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو د یونان ساحلی ګارد پرون شنبه وویل چې په ختیځ کې د روټس ټاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندۍ کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې اته تنه مړ شوي او ټول ژغورل شوي د افغانستان ادبادي د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د ګارد وویل چې پرون هم د پیښې په ځای کې د احتمالي ژوندي پاتې شو یا قربانیانو پسې د لټون عملیات ترسره کړل. چارواکو وویل دغه کښتۍ چې غیر قانوني کډوال لیږدول هغه مهال چپه شو چې خطرناک مانورونه یې ترسره کول تر څو د ساحلي ګارد له یوې کښتۍ څخه ځان وژغوري. په دې پیښه کې اته تنه مړه شوي دي. ساحلي ګارد اتلس افغان کډوال چې دولس نارینه درې ښځې او درې ماشومان دي ژغورل شوي دي. و بخی ساحلی ګارد وویل چې اتلس افغان کډوال چې دولس نارینه درې ښځې او درې ماشومان دي ژغورل شوي دي. چارواکو همدارنګه ویلي چې یو شمېر ژغورل شوي په روغتون کې بستر شوي چې د یوه وضعیت نازک دی. د یونان چارواکو دغه پیښې په تړاو د دو ترک ادباو د نیولو خبر ورکړی او پر هغوی د قاچاق وړونکو تور پورې کړی دی. ویل شوي چې دغه کښتۍ له چپه کېدو وروسته ډوبه شوې ده. له سوریایانو وروسته ډیری افغانان له دې غیر قانوني لارې هڅه کوي چې یونان ته ځان ورسوي. یونانی چارواکو ویلي چې سږ کال به چې پای ته یوازې څو ورځې پاتې دي د هغو غیر قانوني کډوالو شمېر له 6000 کسانو واوړي چې یونان ته ورغلي یا ور روان دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز د ارزو تلویزیون د نیول شو کارکونکو د خوشی کې دوه خبر ورکړل. دی مرکز پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د خصوصي تلویزیون و کارکونکو په ضمانت خوشی شوی خو په کابل کې لا هم د دې تلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ورکړل شوی. وړاندې ویل شوی چې د دوه کسانو محاکمه به یوه اونۍ وروسته وشي. د افغانستان د خبرلانو مرکز د ارزو تلویزیون د کارکونکو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې دا قضیه پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویلي چې د ارزو تلویزیون دفتر د اسلامي ارزښتونو د ساتنې له رسنیو د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي او د ټولنیز نظم د پیاوړتیا په خاطر تړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لوی لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن می پورس د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دې لارې تر پرانستل کېدو پورې به کوچنی او باروړونکي موټر په نوبتي ډول پر جلا مسیر د ټاکلي مهالویش له مخې تګ راتګ کوي.
وسایت مسافربری کوچک و بزرگ
لوی او کوچنی مسافر وړونکو موټر هر ورځ لدوار مسیرونو تګ راتګ کولای شي. خو باروړونکو موټر یو ورځ له شمال څخه د جنوب پر لوري او بل ورځ له جنوب څخه د شمال پر لوري د حرکت اجازه لري. د سې شنبه په ورځ د مرغومی پر څلرمه باروړونکو موټرونه له شمال څخه جنوب ته د حرکت اجازه لري.
د طالبانو د ټولګټو وزارت له خلکو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې پر دې لار د سفر په مهال د وسایطو زنځیر ته د جامع د ژمي توکي او نور اړین وسایل له ځان سره ولري. د سالنګ لویه لار هر کال د ورښتونو او توپانونو له کبله د موټرو پر مخ د لنډې مودې لپاره اکثره وختون تړل کیږي. د امریکا پاوز نن یکشنبه وویل د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي وشتل شوي خو دواړه پیلوټان یې ژغورل شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پاوز د یمن د حوثي یاغیانو د پنهښه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول. که څه هم د امریکا د پاوز مرکزي قومندانۍ سینټ کام نه دي ویلي چې د دغې پیښې په مهال دغو پیلوټانو چې یوې برسیرن ټپي شوی څه ډول ماموریت مخته یوړ. د پاوز په وینا د یو اس اس هری اس تورمان کښتۍ لخوا یا رهبری کیدونکو مزایل وشتل شوی او چې په تیر وطن په اف ای اتلس ډول الوتکه چې لدی کښتۍ څخه پورته شوی ولګیدلې. لدی مخکې سن کم د شنبه په ورځ ویلو چې ځواکونه په هوایی هدفي بریدونه کې د یمن په پلازمینه سن او کې د ایران لملاتړ د برخمنو حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دې ډلې د قومندې یو مرکز او د مزایلو یو زیرمتون په نخه کړی وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې څوارلس میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمېر 45,228 تنو ته رسېدلی دی. د وزارت ویلې چې په دې موده کې د روان جګړې لکبل یو سلو وزره 1503 تنه انټپیان شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سخت دریز حماس ډله یو ترورسي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه ورسل هغه پایل شو چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې 1200 کسان وژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل کړی شول. د افغانستان فوټبال د غوره لیگ د څلورم فصل د شپږمې اونۍ په دوام باندې نن یکشنبه دوه لوبې ترسره شي. د مهال ویش له مخې به د عدالت فرا لوبډله د کابل د پیروز ځوانانو له لوبډلې سره او د سرپل ولایت د خدیم اف سي لوبډله به د فاریاب د سرسبز یشلر له لوبډلې سره مخامخ شي. پرون د خراسان فاریاب او استقلال کابل لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسیده. او په بل لوبه کې د هرات ولایت د اټک انرژي لوبډلې د بلخ ساحل څپې ته 2-0 ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ څلورم فصل په هرات کې د 12 لوبډلو په ګډون د قوس میاشتې په 14 پیل شوی دی. په افغانستان کې سرطان په وړاندې د مبارزې یو بنسټ په دې هیواد کې سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر کال په دې هیواد کې تر 9000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو په دې شمېر کې 14000 د ناروغۍ له امله مري. دا مهال په افغانستان کې سرطان په وژونکو ناروغۍ د اخته افغانانو شمېر 1500 خول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمېر ښایي تر دې هم زیات وي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وجن کې ناروغي د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبور کیږي خپل ناروغان گاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 9000 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
چې هر کال تقریبا 9450 کسان زوم د معلوماتو د روغتیا سکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14000 وګړي خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي او زوم د معلوماتو چې کوم موږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل ځای کې نو تر موسه تقریبا خواوشا 15 لکه افغانان چې دي د سرطان په دې وجون کې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وای لبی وزلی کړیږي او په دې نه پوهیږي چې د خپل ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې خپل نوم نه اخیستي ازادي رادیو ته د خپل ناروغ ماشومان په باب ویلي
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته 2-3 ماشومان د وینې سرطان پراتري په خپل ځانیم مریض اوس د کار روزګار درک مې نشته لري او را د دومره مستندوی ادارې د دوړو کارونه ورکې دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څوک او نه ماته راکې وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیايي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکولرانو متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د غوي پلان داس دي چې افغانستان د راشیو همدارنګ آنلاین د دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا مرحال کړې ده، یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې موږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې موږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال کړو.
د شاغلی شنواری په خبره په دغه مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموتراپی یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغي د اخته کسانو شمیر 1500 شول کیږي، خو ګومان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کېږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه عامه ده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2000 میلادي کال کې په سرطان د 23,000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 16,000 کسان مړه سوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغۍ وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کېږي. په ښځو کې د سرطاني ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمېر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي وو چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9 زیات شوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمېر نږدې 100 میلیونو ته رسېدلی و چې ډیری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوې وې.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند که آسان وای ساده وای پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه ویریږي. هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري. هدف چې نه بدلوي هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
د نجونو په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پرېږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا 3 کاله زه مطلقه په کورومه دا ماته ډیره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډیر بد اغیز کړی وو او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره مصروفه یم.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له 2 تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغ شوی یم په 1993 کال کې. باقي زده کړې مې چې 2 کلن وې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي. پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروفه سوې دنده څه وه؟
شرایطو پر اساس خپل کور خرڅ کړ، کابل ته لاړلو. کابل ته م کډه وکړله څو چې موږ له نوي محیط سره او لوی ښار سره په دې چې په خمرای وړکای ښار ده او څو وړکی ښار کې اوسېدلی. لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګرانه ده. اوږدې مودې لپاره بیکاره وم. وروسته له هغې مې بیا د یو تعداد دوستانو په ادرس د یو موسسې ادرس مې پیدا کړ او ومې غوښتل چې هغوی سره کار وکړم.
څه ډول کار دې کاوه؟ د تاسو خپله دنده څه وه؟
دغه موسسه چې وه د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کاوه، په نوم د ګروي ګهواره نومېږي. اوس هم فعالیت لري. هغه وخت په حضوري او آنلاین و، اوس یوازې آنلاین ډول ده. هلته هم د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوه. په 3 ژبو به کتابونه ورته چاپ کول، ازبکي، دري او پښتو باندې. چې ما په پښتو برخه کې کار کوه.
کله چې جمهوریت سقوط وکړو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بې له شک ډېر تغییرات راوستل. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د اطلاعات روز له ورځپاڼې سره هم همکاري درلودله. هلته مې نوې دنده اخیستې وه. 3 میاشتې به کېدل چې ما ته هغوی سره هم د پښتو برخه کې کار کوه او ګهواري سره مې همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکاو منګا مجبور سلو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې مونږ ته کومه ستونزه پیدا نشي بیرته خپل ښار ته راسو، پخوانی ځای ته، خپل خوملي ته راسو. او اوس همدلته ژوند کوو. طبیعي ده چې ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي یاست، اوزګاره سوي یاستو چې دا په کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کوي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده، د راتو یې له رواني اړخ نه دې موضوع څومره تاسو متاثره کړي یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې بنګبري ته په خمرې ته راغلو تقریبا ریکاله ز مطلقه په کورومه دا ماته ډیره سخت تمامه سوله. ما سره ایمان نورې خويندې مې څه وی درس ویلې، ما دنده درلودله، ورور مې دنده درلودله. کله چې مونږه بیکار سولو دا شخصا دې ما په خپل روان ډیر بد اغېز کړی او ز د افسردګۍ په لوبړی درجه کې وم. تر څو چې بیا به ډاکټر سره مشوره وکړه، ډاکټر ته مراجعه وکړه او زبیرته راخصوبه.
څه پلان لري دا وضعیت کم دسې دوام وکړي د لپاره چې ځان مصروف وساتي او روحي حالت دیم خوي؟ د کوم څه ترتیبات تیارې دي نیولې؟ د کوم کار، د کوم مصروفیت؟
ما په لیک کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې، بیا هغه جناب کار رسولو ځکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلو. نو بیا مې د یو ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره یم او په هغوی سره مصروفه یم. فعلا لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې مونږه ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کړلی سو. نو هلته مصروفه یم، یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره.
بله، تاسو له شعر شاعرینه یادونه وکړه، خپله هم کوم وخت شعر لیکئ؟
زه شعر نسم لیکلی، هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه ولولم، دا ما ته ډېر خوند راکوي او ما روح آرامه کوي. لیکنې ولولمه، داستانونه ولولمه، دا ما ته آرام بخښه ده او زه همیشه دا وایم.
که داسې غوښتنه وکړم، همدا اوس کوم څه دې تاسو په یاد دي، د کوم بل شاعر شعر چې راته ووایې، داسې کوم څه امکان لري؟
زما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي. شعر به لنډ درته یو دوه بیته به ووایم.
بله، ډېر به ښه شي.
رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، زما د ژوند مسیحا راشه راکه لاسونه. ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دیو سلامت اوسئ.
کور ودان، تشکر، سلامت اوسئ. مننه.
بسم الله وطن دوست، چې خبريال دی په خبرې هیواد ته خدمات او خپل دند د تېجمنتیا اصلي مخده وای، په رښتیا ویلو للا سوجلو څخه زیات بند شوی دی، خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پرخی. لارجل ویدلو څخه ورسته نور هم غختلې راپورته شوی او خپل خلکو ته کار کړی دی. لغز خمو هم په پایل کې د زده کړو پاکلې پوښتلې دي.
اغه یو ټپه د فکر کوم چې وايي، په غم کې پیدا، په غم کې لوی، په غم کې مرمه ک څنګه. نو زه چې پیدا سویم همدغه جنگ جګړې وي. زه څلور دیرش کلن یم، د طالبانو د تیر تحریک مهال وو، داخلي جنگونه و، جګړې وي. نو موږ د جګړو له امله هرات ته کډه شوی یو. په هرات کې ما لومړی دوم او دریم سیمفون عمل ته ما په هرات کې لوست دي، یعنی 1908 زیردس کال و چې ما لومړی ټولګي را پیل کړ.
علاقه مل څه سره و هغه وخت؟ له ساينسي مزامینو سره او که نورو مزامینو سره، مثلا شعر و شاعری او ادبیاتو برخي سره؟ څه سره ملاقه و؟
1908 کال کې زب شاوخه وکلن اتکلن دغه سی بومه رادیو می اورده، ګان خبري اعلان چې رغیدل. نو د دوی ژغونه، د دوی لهجه شخوند راکوم. هغه مال می له ژورنالیزم سره مینه و. په دوم ټولګي کې وم، کله چې دریم دتلم، کله کله به می خپل زنی هغه تمثيلي شان د راپور په شکل زنی شان به مالی کله، بیا به می لزان سره ویل، زمزمه کول می، دکلمه کول می، یو ډول خوند راکوه. یعنی له کوچنیوالي څخه می خبري علي شوکوه.
بله ابتدایی زده کړي تاسو ویل چې لیرا ته تاسو را پایل کړلی وروسته بیا چیرې لاړې نور زده کړي مو سرقام سرته ورسولی
2002 کال کې بیرته کندهار تراغلی یو په کندهار کې میشوی یو خپل ټاټوبې تراغلی یو بیا مې نو نور زده کړې د لې په کندهار همشا بل سکی را پیل کړې د لې مې تر نهم ټولګي پورې په همشا بل سکی زده کړې وکړې لږه څورسته بیا په عینو مینې کې یو بل لیسه و هغه بیا ډېر ورسته یې د اقتصادي مشکلات له امله زما څخه څو ځلې مکتب پاتې سوې دي بیا ځلې مې شروع کړې دي نو اخر ځل ډېر سوا نیویو یو نیوی یم کال و چې په سید جمال الدین افغان لیسه په عینو مینه کې و دلته مې لسم یو لسم سیمپونو ویل لغه څخه وروسته بیا په شار کې دننه محمود هوتک لیسه هماغه لیسه کې بیا دو لسم مې دلته وای ل دې ځای څخه چې پاره راکېدم ښه خبره دا و چې هماغه کلونه کې به چې ځینې زده کوونکي به په شونځي کې و په دو لسم ټولګي کې و بیا یې حق ترلود چې کانکور لپاره چمتواله ونیسي او نوملیکنه وکړي نو بیا مې د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه هغه چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و دویم انتخاب چې و هغه دغه سیاسي زده کړې وې د حقوق پوهنځی او دریم اپشن چې و هغه شریعت و څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و نو هغه و چې زه دغه وروستي اپشن ته بریالی سوم د ژبو د ادبیاتو پوهنځی ته بریالی سوم اما هغه مې درې سمستره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځی کې کړي کړي دی لغه څورسته په 2013 کال کې یعنی د 2011 وروسته شی به 2013 کال را پیل دی په دا وختونو کې چې د سولې ولسی حرکت را پیل سو هغه ځوانان چې له هلمند په پښو تر بلخ مزل ووه هاو د جګړې پر دواړو اړخونو ژغ وکړي چې سولې وکړي وربند وکړي وروژنه بایته ورسوي نو ام هغه ولسی حرکت سره مل سوما نو پاتن راځپات سو
بله که داره تو وای چه دی تاسو آقا ولسی حرکت څومره کامیاب و څومره تاسو ورته امید درلوده کوم څه تاسو سنجولی و هغه ته ورسیدی
تر ډیره پورې دا حرکت بریالی و موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي ولس باید راپورته سي ځکه ولس په یو پردی جګړې کې قرباني ورکوله ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول نو موږ پر ولس ژغ وکړ چې سکوت مات کړي کوم سکوت مات نه کړي جنازې پر اوجو لیږدوي او کوم سکوت مات کړي نو بیا به تاسو ژوند کوي هیلز موږ دا و چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې و موافقه هوکړه کیږي چې په نظام کې دننه خلاب لمنځه زي په نظام کې دننه کمی چاره چې ټکنی دي دا به لمنځه زي دواړو لوري به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني خپل منځي مذاکرات کرات وکي خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې او دا موضوع بلې خواته ولاړه مکمل نظام ړنګ سو له منځه لاړ موږ داسې نه غوښتله
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي هغه وضعیت نور هم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده څه فکر کوي په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو او سکوت مات کړي اوسنی وضعیت به بدل کړای سي
دیموکراسي یا د ولس ګټې په پام کې نیول یا ولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل د په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو شی بیلګې دي تر څو چې ولسونه راپاڅېدلی نه وي ږغ یې پورته کړی نه وي هغوی ته خپل حق نه رسېږي او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره په داسې رویه باندې مخ ته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي هم یې ولس ته ځای ورکړی هم یې ولس ته غېږ ورکړی وي د ولس نه پیکول د ولس له ځانه لرې کول هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات سوي دي چې خپل ولس یې له ځانه لرې کړی دی د ولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي د ولس غوښتنو ته یې لبیک نه ویلی که څوک راپورته کیږي نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظامو د ولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته سوي دي هماغه به هم له منځه ځي او ولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي
بله به تر اگر دوی تاسو خپل ژوند ته بیا ورسته تاسو کومه برخه ته مخه کړله سم کول سم مصرفیات مدرلوده
ل 2013 څخه بیا تر 2040 پورې همدا د سولې ولسی حرکت چې موږ تر بل خولاړو بیا بیرته هلمند ته راغلو بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې بیا نو په 2040 کال د مئی پر دریمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یو راډیو رامنځته کړه د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه سوې ده تاسیس سوې ده که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده که نه نو بیا بیرته رادیو بندو نو بیا لګړنو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوي وې موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه طالبان راتلل طالبانو په حکومت کې شاوخوا دوه دوه نیم کاله همالته د همغه راډیو سرپرستي مې کوله همالته ومه له هغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم هېواد پرېږدم
که درته ووایه کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړه سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې او تاسو باید یوه دنده درلودلې د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي څومره دا د تاسو خپل شوق و تللی هلته مو کار کاوه
لکه چنواله څخه مې دا هله و چې زه باید یو خبريال وسم خو چې خبريالي تراتلم بیا مې دا فکر کاوه چې خبريالي یو مسلک نه دی خبريالي یو مذهب دی زه چې خبريالي تراغلم زه د یو مذهب په فکر وتراغلم یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای شي خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سر کتلی دی نو په دې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډیر ترخه تجربه ولیدلې ډیر ووهل سولم ډیر خوش سوم خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه وجدان پلورل نه دی ما ته مې نه ده منلې د چا پیسو ته مې سترګې نه دي چټي کړې د چا زور ته نه مات سوی لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه جګړه ته ژمن ومه هماغه سي ترننه پرې ژمن پاتې سوی ومه او پاتې سوی يم او پر اتلونکم چې په دغه برخه کې پاتې ژمه زه و ژورنالیزم ته یو د مسلک په سر غنه بلکې د یو مذهب په سر ګورم
تاسو ول چې په دې لار کې تاسو فزیکی برخورد سره مخ سوی تاسو وهل سوی غوړی په دې خبرې وکړي چې د چاله خوانه اولی
بالکل په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ ځلې شپږ واره پر دې باندې سوی مې چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه د فساد ځینې راپورونه به وه هغه به داسې وه چې ریښې وزرانو ته رسېدلې بیا به ما ته اخته راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه نو تېر حکومت کې شپږ واره بنیسوی یم تر ټولو زیاته موده چې وه هغه درو شپېته شپې یعنې دوې میاشتې او درې ورځې زه بنیسوی یم خو بیا مې هم ماته نه ده منلې همدا مې ولیدی چې مړ کېږم به خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم
بله بیا که راسو وروستی نظام تا دلته دی تاسو کار څنګه مخکېته
لکه څو وروسته کله چې نظام واوښته د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوی یم استخبارات څخه نیولې او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم بیرته زما خبرې علي و بیرته ژورنالیزم و بیرته راډیو و بیرته دغه بند خبره زما تر فعالیت رسیده چې زه یو خبريال یم
او دغه ستونزو دغه پیښو چې تاسو ته مخکې راغلي څومره تاسو ته دا توان او جرأت درک چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ شئ او که تاسو له ځان سره ویل چې نه له مسلک باید وګرځم دې کې ډېرې ستونزې دي څه آتس مو څه فکر مو
شهر ځل باندې سوایم لس ورځې 15 ورځې شل ورځې درویش ورځې ته زه باندې سوایم بیرته راوتلی یم د دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وای که ما غدار ریکړې وای کزه تورن وای مثبت را باندې پروت وای یا خدای مکړه ژورنالیزم د دې لامل سوې وای چې زکلونه بندي سم ما به ژورنالیزم پریښې وای دا چې 15 ورځې بندي کده معنی دا و چې دلته شخصي غرضې وي شخصي اغراض و شخصي غوښتنې وي نو لدې سم ماته معلومه ده چې زما په ژورنالیزم کې زما په هوټ کې زما په اراده کې په دې کې ځواکمنتیا ده که ځواکمنتیا نه وای باید زما بند کلونو ته رسېدلی یا کچیرې ما درغلي کړې وای مې غداري کړې وای څوک پر ما داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن هیواد یا له مسلک سره غداری کړې وي، بیرته به یې لکولم، ته چې بیا به یې لکولم خوشي کېدم، دې ماته نور هوډ پیدا کېدی، نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې، پر سپېڅلې لار روان یې. که پر سپېڅلې لار نه روان بندې کېدلې نه، حکومت نه راکشولې. دا چې حکومتونه دې راکشوي، دوی ستا څخه ویره لري، ستا له قلم، ستا له ژبې څخه ویره لري، ستا له راپور څخه ویره لري. هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی، ډېر اساسي روان دی، نو له دغسې کسان څخه ویره پکار ده. هغوی ما په دې خاطر نه بندې کوي چې زه غلط روان یم، هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي، بندې کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم، هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم، هغه اسناد او ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي. وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي، باید زه وځپل سم، ودرول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم. نو دا زما لپاره ویاړ و، دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوختیئ؟ نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوختی استئ؟
تر 2008 پورې زه په نورو خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونو دوکان درلود، ټلیفونونه مو جوړوله. خو له اته څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم، بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم، او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې سوم، د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته رالم. د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده شوې وه، د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ. خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه، چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرئ، خپل مسلک ته به دوام ورکوئ او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم، نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده، ځکه دا هم زما ذوق دی، هم یې شوق دی، هم یې لار ده. وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي، نو زه بلې خوا ته نه ځم، همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر، نو بیا ژوند دی، اخلی پخلی غواړي، کورنۍ ده، ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم.
بله، فقط په آخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا لغې لارې څخه را ګرځي، دغه سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي، څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی، ژوند که آسان وای، ساده وای، پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. دا چې ژاړي معنا چې ژوند سخت دی. له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. که تل خوشحالي وي، معنا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې وي، اخر د اوبه خرابېږي، بدبویین کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی، هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی. یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي. هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي، غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف نه بدلوي، هدف رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي، خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، اته ورځ بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي، همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغیر کړي، دوی باید د خپل تغیر هڅه خپله وکړي، ځان باید خپله تغیر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغیر، وایي موږ نه تغیروو. د دې څه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغیر کړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خبرونې وخت راکړ. ژوند ژوند، ډیره مننه.
درن دوستان، دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره
تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پانا ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هر کلی کوم. نن یکشنبه ده او په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګي او تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لړن افغانستان خوانیز مستې په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي. په پیل کې دوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. دوم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایی تمدن ولولو. خونکې په نننی درس کې مبتدا بیانوي چې آریایان لکومه نننی افغانستان ترغلل او څه ډول د آریایی تمدن بنسټ کې خوت. د درس په دوام به دا وورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 0 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده، او د نړۍ په تمدنونو کې 5 ځای ځانته ځانګړی کړی وو. یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت وو، او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه هم زده وو. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي. په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته دوه نومونه غوره کړی و، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویلم. په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاد شوی ده چې د اوسنی الینګار اوسیدونکو وو. د بولان اوسیدونکو یې د بهالانه په نامه یاد کړی دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله په خوا تر میلاد په لرغونی افغانستان کې اوسیدل ځانته یې آرین ویل. د آریان معنا د شو خوینو خاوندان او یا هم د اصل وګړو په معنا دی. د دوی د اصلي زاینو په باره کې یا هغه لمړني زاینو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدی سرودونو کې د هغو د سیمو نمونه هم کم ذکر شوی چې د آریایانو تر واک لاندې وو. د تاریخ جغرافي پوهان لخوا په اوسنی افغانستان کې پیژندل سوی او په نشستی ویږي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهګه چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوی دي. آریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچانی ژوند درلود. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه سیړون کې چې دی د آریایانو د پاچا یو انزور پیدا کی چې پر یو خاورین لوښی باندې جوړ شوی وو. د معلوماتو او پلټونو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدی سرودونو کې د کیمورس یادونه هم شوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه شوې وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیه او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایی تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوښو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی او استایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شو چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته لګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به هونکې اداره ته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطنانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطنیو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 35 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېنستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شې وې، لیکن شرپسنده عناصر، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمانی پر تخت کښینوي. د سلطان واک او تنخواه کم کړه. بلاخره په 1340 هجری قمری کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بلا سلطان سو. د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم به امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم به الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې. هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کیږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و. او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کمو یاد چینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مول وستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شي او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړ چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګي په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتي ورسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څړول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتي سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او را لیکنې او اړیکې پیل شوې. دغه اړیکو په لړی کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت پر رسمیت وپیژندل شو. افغانستان هم له دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډیر ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن سم او دولتي خزانه تشوې د انګریزانو پر ضد د جنگ لامل د هواد صنعتي او کرنیز چارې زیانمن سوي وې. په داسې حالات او شرایط کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤل ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخوانړه او د دولتي ادارو جوړش او د بیا رغونې د بهیر څارنه په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤل ګڼه او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حکیمانو د امیر په فرمان پورې تړلی و چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل شو. د مرکزی حکومت د احکامو او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سمبالولو او جوړش کې کوشش وکړ. څه د پاسه نوي زره کسیس منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو او د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول وه. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1991 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و خلکو ته وویل چې د دولت موخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې پرته زاري دولت باوري نه وو او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بې طرفۍ دریز غوړه کړ. په 1983 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیښو څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پلو ټاکل د ډیورند د کرښې په واسطه و. مارتیمر د ډیورند په 1893 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلای په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پلو ټاکلو لپاره ټاکل شوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وټپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واوریدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړی شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته
د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کونکو هله د چین ننني درس تر سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، نو له تاسو مغوښتنه ده چې د درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
Stop.